منطقه آشنا تلویزیون د نشلي د خبرونو سرټکی د اوکراین سره د ملاتړ لپاره د ناتو د متحدینو ژمنې د ناتو تړون پر چین هم غکړی چې د کیو په وړاندې د روسیې د جنگي هڅو د ملاتړ نه لاس واخلي. افغانستان کې د ارمنو سره د مرستو د بودیجې نشټوالی د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله د زیانمنو شویو لسګونو زرو خلکو سره د مرستې لپاره بودیجه نه لري. او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي او نامتو لیکوال ګیلمن وزیر وروستي مراسم د ملګرو او مینوالو په ویر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي او حماسي شاعر ګیلمن به سبا د جمعې په ورځ په خپل کلي اسدخیلو کې خاورو ته وسپارل شي. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره مل اوسئ. قدر منو لیدونکو سلامونه. نن پنځشنبه ده د چنګاښ یو شتمنه ټاو د 2023 کال د جولای د میاشتې یو لسمه زه خایسته سعادت لامیمه. د خبرونه میلمه د افغانستان د پاوڅ په خوانی لوی درستیز جنرال صاحب شیر محمد کریمی سره د ناتو د سرمشریز غونډې پر مهمو ټکو او وروستیو پریکړو باندې بحث کوو. د سرمشریز د غونډې د تالا نه بعد د نن ورځې مهم ټکی هم زما همکار سید عزیز الرحمن رابر سیره کی. زموږ همکار خدای نور ناصر به د پښتون ژغورنې د غورځنګ د غړي ګیلمن وزیر د مړینې په تړاو غبرګونونه او د وروستیو مراسمو حال را سره شریکي. جنرال صاحب کریمی او ناصر صاحب او عزیز جان الله تاسو نه ډیره مننه. هیله د قدرمن لیدونکو هم موږ سره اوسئ. د ناتو متحدینو ژمنه وکړه چې په دغه سازمان کې به د اوکراین د غړي توپ له نه ستنېدونکي مسیر څخه ملاتړ کوي. د ناتو مشرانو همدارنګه د چین څخه وغوښتل چې د کیف په وړاندې د روسیې د جګړې څخه هر ډول ملاتړ پای ته ورسوي. د ناتو درې ورځنۍ سرمشریزه چې کوربتوب یې واشنگتن کوي ټاکل شوی نن پای ته ورسیږي. د دې غونډې نور جزئیات به د ژمنې سره سم د خپل همکار سید عزیز الرحمن څخه ترلاسه کړو چې د همدې سرمشریزې له ځای څخه د تالار څخه په خبرونه کې را سره مل دی. عزیز جان ستړی مشي. نن د غونډې دریمه ورځ ده. د اجنډا مهم موارد ننني موارد څه دي؟
وخ خسته جانې لکه څنګه چې تاسو وې نن به دغه غونډه پای ته ورسیږي. په دې د غونډې د نن ورځې په اجنډا کې درې دوه کاري غونډې شامل دي چې دا به د ناتو ټول مشران سره په ګډه کوي. اوله کاري غونډه نیم ساعت مخکې پیل شوې ده او همدا اوس هم روانه ده. په دې کاري غونډه کې د ناتو مشران د هند او آرام سمندر د سیمه له هیوادونو څخه له هیوادونو سره چې پاغې کې د استرالیا، د نیوی زیلاند، د جاپان او د جنوبی کوریا مشران شامل دي او دغه راز د اروپایي ټولنې مشران ورسره ناستي دوی و د دوی سره وګوري او تصمیمونه به ونیسي. او دغه راز دوهمه غونډه بیا د اوکراین په تړاو ده چې پاغې کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی به هم ګډون کوي او له دواړو غونډو وروسته د ناتو عمومي منشي یانز ستولتنبرګ با یو خبری کانفرنس ولري چې د دې غونډې نور جزئیات به لر رسنیو سره شریک کړي. خو د دې غونډو ترڅنګ نن جمهور رئیس بایدن هم د دې غونډو په څنډه کې د اوکراین له جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی سره یو دوه اړخیزه ناسته لري او د ورځې په پای کې چې ډیره مهمه موضوع ګڼل کیږي او ټول ورته سترګې په لار دي هغه د جمهور رئیس جو بایدن خبری کانفرنس دی او اهمیت یې په دې دلیل دی چې د وروستي مناظرې څخه وروسته البته دا اول ځل دی چې جو بایدن له ټیلی پرامټر او یا متن نه بغیر د کمرو مخې ته به حاضر شي او په یو نړیوالو سټیج کې دی به د نړیوالو رسنیو پوښتنو ته به ځواب ورکوي. ځکه چې مهم په دې خاطر هم دی ځکه چې په وروستۍ مناظره کې هغه رقم چې تمه کېدله جمهور رئیس بایدن ونه توانې چې وځلیږي نو دلته دی له یو ستر آزمون یا امتحان سره مخامخ دی.
بله عزیز جان، په تیرو دوه ورځو کې کومې مهمې پریکړې هم شوې دي او کنه یو اعلامیه هم خبره شوې وه؟ بله
دقیقا پریکړه هم شوې دي هم د متحده ایالاتونو او د ځنو نورو هیوادونو لخوا او هم د ناتو په مجموع کې د ناتو سازمان لخوا او په دې اړه ناتو پرون د سرمشریز اعلامیه هم خبره کړله. په دې اعلامیه کې اعلامیه ډیره وګدا ده خو دا سه پلان دی درته ویم نو په دې اعلامیه کې په سر کې دا یو ځل بیا پر دې باندې ټینګار شوې دی چې ناتو د ناتو غړي هیوادونه او په مجموع کې دغه سازمان به د خپل خاور یا خپل قلمرو څخه د هر انچ نه به دفاع وکړي. دغه راز د اوکراین سره د مرستو ژمنه شوې ده او ویل شوي دي چې د ناتو غړي هیوادونه به خپل مرستې له اوکراین سره اوکراین ته به ادامه ورکړي او د راتلونکي یو کال لپاره اوکراین ته به د 40 میلیارد یورو په شاوخوا کې به اوکراین ته مرسته وشي. په دې اعلامیه کې روسیې ته اشاره شوې ده ویلي دي چې په اوکراین کې د روسیې یرغل د دې لامل شوی دی چې د نړۍ امنیت له ګواښ سره مخامخ کړي او روسیا د ناتو لپاره تر ټولو ستر ګواښ بلل شوی دی. دغه راز چین ته اشاره شوې ده ویلي دي چې د روسیې له دفاعي سکتور سره د چین مرسته د دې لامل شوی چې په اوکراین کې د روسیې له جګړې سره چین مرسته وکړي. د ایران ته هم اشاره شوې ده او جنوبي کوریا شمالي کوریا ته هم اشاره شوې ده ویل شوې ده چې د دوی مستقیم فوځي مرستې د روسیې سره په حقیقت کې په اوکراین کې د جګړې اور ته لمن وهي. په ټول ټال کې په دې اعلامیه کې ناتو پر نور غواکونو باندې هم اشاره کړې ده کوم غواکونه چې د ناتو لپاره ډېر مهم ګڼل کېږي او پر دې باندې چې سره کوم دغه سازمان کولای شي چې دغه غواکونه خونساکلي پر راتلونکي کې او تر څنګه پر دې باندې دوی غږېدلې دي چې ناتو څنګه کېدای شي نور هم د یو پیاوړي سازمان په توګه په نړۍ کې وځلېږي.
د دوه شپارز داول امریکایي جنگیالو ته په شان لوت کې اوس د ناتو د غړو هیوادونو ډنمارک او هالند له خوا د اوکراین په طرف ول کیږي.
د اف شپارز الوتک لیکت پر رسمي ډول روان دي او اوکراین به په دې دوبي کې اف شپارز الوتک ته پرواز ورکوي.
د ناتو ټول دوه دیش متحدینو پر رسمي اعلامیه کې د ناتو سره د اوکراین د یو ځای کېدو مسیر د نستنیدو وړ وباله. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته هغه پیوړی پیغام چې نوموړې د ناتو له متحدینو څخه تمنه لري.
هغه کار چې نن موږ یو ځای کوو ډاډ برامنځته کړی چې کله مناسب وخت وي اوکراین به لزان پرته یو ځای شي. اوس پښتنه د آیا نه ده بلکې د څه وخت ده.
د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبه په ورځ د ناتو پر غړو هیوادونو فشار ته دوام ورکړ چې خپل دفاعي بودیجې زیاتې او د روسیې د جګړې د وخت د تولیداتو لکه چې سره ځانونه برابر وساتي.
هغوی د وسلو مهماتو او زغروال تولیدات د پام وړ زیات کړي دي او دا د چین شمالي کوریا او ایران په ملاتړ کوي. زما په نظر موږ نو پرېږدو چې تړون شاته پاتې شي.
د ناتو تړون همدارنګ پر چین غږ وکړ چې د روسیې له جنگي ماشين څخه ملاتړ ودروي ځکه نشي کېدای چې پر خپل ګټو او شهرت له منفي غیزو پرته په اروپا کې په تیرو اتیا کلونو کې ستره جګړه تر سره کړي.
هغه اعلامیه چې نن موږ پر موافقه وکړه د ناتو سازمان تر ټولو قوي پیغام دی چې د اوکراین په وړاندې د روسیې د ناقانونه جګړې څخه د چین د ملاتړ پاړه استول کیږي. هغوی د روسیې دفاعي صنعتي مرکز سره د استفادې وړ دوه اړخیزه ټکنالوژي او همکاري کوي. په اوکراین کې د پوتین له جګړې ملاتړ کوي او هغه ته اجازه ورکوي چې اوږده جګړه وکړي او د خپلو توانونو جبران وکړي.
دغه شنن کې امریکا غږ ته وویل د ناتو د 22 هیوادونو لخوا پر چین دا غږ ناوخته دی.
اروپایان په اروپا کې د کرملین له یرغل څخه چې د ایران شمالي کوریا او چین ملاتړ ورسره دي ژوند له لاسه ورکوي.
په واشنگتن کې د ناتو د رواني اونۍ په غونډه کې د هندو پاسیفیک لسیمې څخه د ناتو شریکانو چې د یاد سازمان غړي هم ندي برخه واخیسته. چارواکي وایي په دې غونډه کې د جاپان، جنوبي کوریا، استرالیا او نوې زیلان حضور چین ته یو پیغام واستوه او هغه دا چې دیموکراتیک متحدین به د قانون د واکمنۍ لپاره ودرېږي. د کارلا بابرا پور سمیولا جلالزای د امریکا غږ.
تاسو واوریدل چې د ناتو غړو هیوادونو په واشنگتن کې د سرمشریزي په ترڅ کې چې د جولای د 9 مینه پایل تر ولسمې یعنی نن پورې دوام درلود یو غړې اعلان هم خبره کړې ده چې د روسیې د یرغل په ترڅ کې د اوکراین سره د پوځي اوږدمهاله ملاتړ ژمنه وشوه. د دې سرمشریزي اجنډا موخې نتایج او پرګونونه د خبرونې قدرمن میلم سره راس پړو. په خیر راغلی ستړي مشي او کور ودان کریمی صاحب جنرال صاحب کریمی چې تاسو زمونږ بلنه ومنله د ناتو متحدینو د اوکراین د غړیتوب او بشپړ ادغام د پارژمنتیا څرګنده کړي. چین ته د روسیې سره د مرستې خبرداري ورکړ شوی. اوکراین ته د F-16 جنگي دوله جت الوتکې د لیږدولو کار پیل شوی. ستاسو ارزونه څه ده؟ د دې اغیز د روسیې په جګړې څنګه ویني؟
السلام علیکم تاسو او د تاسو د یوونکو او د یوونکو ته نیک نیلی او سلامونه وړاندې کوم. خبره د اوکراین د جنگ دا چې یو مسله ده چې ناتو له اوله ورځې نه چې دا جنگ شروع دی په الفاظو کې په خبرو کې د اوکراین ملاتړ کړی او د دې له حمایه کړي ولې په دې وروستیو کې اوکراین ته دوی هر ډول وسلې ورکړي دي ورکوي او تاسو مخکې مې رواني وکړه په راپورټ مو یې اوس هغه F-16 تیاری چې تېرې پر مخبلي تیاری دي د ناتو د هېوادونو له لارې ورته شي. دا خو تیاری شپاړس تیاری یا د دې په شان نورې دا نشي کولی چې روسیې ته شکست ورکړي، روسیا ماته کړي او د جنګ په واسطه ناتو اوکراین ته ازادي ورکړي، د روسیا ماته کړي. متاسفانه دا به د جنګ د اوږدوالی وي، د جنګ ادامه به وي. روسیا نن ورځ که څه هم د دې جګړې نه په اقتصادي لحاظ ډېره زیانمنه شوې ده، خو بیا هم هغه پښتو مکان دی وایي فیل که مړ هم شي په ناس کې یو زنګون وبدي. روسیا بیا هم یو ابر قدرت دی چې له هغه وخت نه چې ناتو جوړ شوی د 1990 کال نه راپدې خوا وټرافک دوی یو بل پوزې همېشه تیاری نیولې دي. نو روسیا هم
همدغه ټیکي په اړه به بیا هم پوښتنه راولاړ شي. نو په دې کار سره به نړۍ بیا دوه قطبي بڼه غوره کړي، مثلا روسیا، چین، شمالي کوریا، ایران به بیا په یوې خوا کې یو نور لویدیځ هیوادونه څه فکر کوي تاسو؟
دا خو موږ عملا وینو چې دوه قطبونه، بلکې نړۍ اوس تقریبا درې قطب ده. روسیا، چین، شمالی کوریا او بعض نور هیوادونه څه په جوته څه په مرتي شکل په دې ګروپو کې شامل دي او بل سره مرستې حکومتونه کوي. ولو که مستقیما یې په جنګ کې اشتراک هم نه دی کړی، ولې هغه روحیا دی دوستۍ او ملګرتیا د دوی موجوده ده. نو د دې په مقابل کې ناتو هم باید خپل ځانونه بېرته
راوستلی
او دوی په دې درسو کې خپل نیمګړتیاوې، خپل مواقف باید اصلاح کړي.
بله، د جګړې ټکی مو ډېر یاد کړ، حساسه موضوع ده. ناتو وایي د جګړې وسلو په تولیداتو به خپل مصارف زیات کړي. ویل شوي چې د وسلو او مهماتو د تولید لپاره به 10 میلیارد ډالر په ارزښت په قراردادونو باندې هم موافقه وشي. اوس نو ناتو یو دفاعي اتحاد دی، اصلي موخه یې د جګړې مخنیوی دی، خو ځینې بیا وایي چې د جګړې اور ته لمن وهل ښکاري. ستاسو ارزونه؟
اوس د ناتو موقف ته که وګورو، دواړه خواوې خپل استدلال لري. هغه څوک وایي چې ناتو دفاعي هڅې کوي او خو دفاع کوي د اروپا نه هم صحیح ده، او هغه څوک چې دلایل لري چې د ور تلمن وی په ځینګم د لایل ستانو دا ډیر وو باسته په ټول دی کوم چې په دې باندې خبرې نشي کېدای. دواړه صحیح دي. ناتو که څه هم ډیر لوی سازمان دی، دوه درش هیوادونه دي او دوی قوي هیوادونه دي، ولې د کاغذ په مخ دوی هغه تشکیلات چې لري ډیر منظم او مهم دي، ولې په عمل کې دوی نور مشکلات لري، په سیاسي لحاظ او په اقتصادي لحاظ او په نظامي لحاظ.
اوس دوی جنگ ته داخلیږي. دې هیوادونو د دوی قوتونو راټولول، ترجمول، عسکر جنگ ته بیول، دلته به په اروپا کې یو های رو او ګډوډي
کور ودان
ناټو دا چې منظم موجود نظامي قوت دی خو بل عبادت تر څو هم په وګونه نه لري چې تیار قومندان کې مرچ کی
کور ودان
دی وګړو ته دی په ور کې یا د خپل قوتونو ته دی ویلي په دې کې به چې اچي نظر یې راځي دا دی مشکلات چې دا ټول به دې په دې باندې
په یعنی خوشاله اوسه بله ډیر زیات مننه کوم د زړه له کومې جنرال صاحب کریمی تاسو ته بیا هم زحمت درکو کور ودان په خپل شرک پر یالي وسی د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی او نومیالی شاعر ګیلمن وزیر سره د هغه مینوال مخه کوي خو وای چې د هغه یاد به د هغه د شیرونو په شان چې د خپلو خلکو د یووالي د پاره ویل تل د هغوی په زړونو کې ژوند دی په دې اړه د رپورت پورا رپورت لیدل مهیره وي ګیلمن وزیر د بشري حقوقو د فقره د فعالیت او له پښتنو او خاورې سره د مینې او په ملت پالۍ پر ملت پال شاعرۍ سره خورا شهرت درلود ګیلمن با په شمالي وزیرستان کې د هغه په خپل کلی کې خاورې ته وسپارل شي په دې تړه ورستۍ حال په اسلام آباد کې زموږ خبريال خدای نور ناصر صاحب موږ سره شریکوي چې ورته خراغ لاس وای ناصر صاحب ستړي مشي ټولنیزو رسنیو کې د ګیلمن وزیر د مړینې لامل پراخ خبرګورونه خودل شوې د پخوانیو جمهور رئیسانو نه نیولې تر قومي مشرانو عامو خلکو پورې مشر کشر ټول حالت د ګیلمن د لپاره د ځانګړو مراسمو البته غوړ چلته ګډون وکي حالت حال تاسو څنګه ویني
د مننه شایسته جانې تازه جزئیات کې دادی چې د جنازې قافله یا کاروان چې سهار وخت مهال د پلازمېنې اسلام آباد روان شوی و د وزیرستان پر لور سات مخ کې هغه د پښتونخوا کرکول سپالې تر رسیدلې او اوس تاسو ویل کېږي چې کدلې چې د بنو ولسوالۍ شاوخوا د قافله وی چې په دلته اسلام آباد چې روانې ده په لسکونو موټرې وی خو بیا د کومې سیمې چې دا قافله تیرېدا له هغه ولسوالۍ له هرې ځایي سیمې بیا نورې موټرې هم ورسره ملګرې کېدې ټاکل شوی ده چې شپې ته به د هغه کلي ته اسدخېلو ته چې د شمالي وزیرستان د رزمک سیمه ده هلته به دغه قافله کاروان رسېږي او بیا د غورځنګ د مشرانو په خبره چې د هغه د جنازې مراسم به هم هلته سبا مازدیګر ترسره کېږي او هم هلته به خاورو ته سپارل کېږي که چې موږ مخکې ویلو وو شغله وزیر درې ورځې وړاندې په اسلام آباد کې په یو بریټ کې ټپې شوی و درې ورځې شاوخوا درې ورځې شپې د اسلام آباد په پیمز روغتون کې تر درملنې اعلان دی و بیګانا وخت د غورځنګ مشر منظور پښتین د هغه د مړینې اعلان وکړ او سره سم د هغه د جنازه سهار وخت له اسلام آباد د وزیرستان پر لور رهیس و
تی کمروز خد بریټ تصویرونه هم تر لاسه کړی او بریټګری پیژندلی دوی ونه تروسه ندی نیول شوی
پرون کله چې د مړینې اعلان لا نه وسوي حالت یو پاکستانی پولیس چارواکي راغلی او ابلاغه ما د پښتنه وکړه چې دا غورځنګ په تور پورې کوي چې تاسو هیڅ نه کوي تاسو ولې بریټګر نه نیولای په دا پولیس چارواکي دا ادعا چې وايي موږ پراپر هڅه کوو او ډیر ژر به د پټکیو دا بریټګر ونی سو خطر وسه پورې لا هم غورځنګ وايي چې دا بریټګر نه دی نیول شوی
کپلانډه تو غراته وایس چې دای ولې دومره د خلکو په ژوندو کې ځای لري
تر ډیره پورې د ولسی شاعر کوله او د افغانستان کې د محبوبیت یا څومره چې زیات پلویان دی هغه تر ټولو زیات د ځکه د افغان ویل افغان ملي بیرغ
باندې
تر ډیره پورې د په ویډیو کې تر سره کېد نو ځکه د ولسی شاعر له عمله په خلکو کې
زیات محبوبیت لري ډیره زیاته مننه له تاسو نه
چاغه د شپې نه وخت هغه شیبه چې د غورځنګ مشر د ګیلمن وزیر د مړینې اعلان وکړ دلته تر درې شپو ورځو د هغه پلویان او ملګری په دې تمناست و چې ګوندی ښه خبر به ورکړ شي خو نیمه شپه د ګیلمن وزیر د مړینې اعلان صدا سیبو
زمونږ د خپل شهیدانو سره دا وعده ده
چهار کله زمونږ استاد سرهونه سره ملویدل مونږ به د خپل واقعې د خپل خاورې د خپل وطن د جوړولو په دې جنگ په دې مزاحمت کې درغلی وو بل لار بنوي. نن کته هم ډېر دروند ټکی دی چې زما د خولې نه وتل ډېر مشکل دی، خو ګیلمن پښتین یعنی هغه زمونږ په منځ کې نشته دی.
د ښاغلي وزیر جنازه لا هم د هغه پلرنی ټاټوبي وزیرستان ته پر لار ده او له ثوابي پېښور او بنو بتیریږي چې په هر ولسوالۍ کې د هغه مینوال هر کله کوي.
نن پرون ماشام ګیلمن شهید شو، هغه پنسا خدای ته ورکړه او موږ نن سهار په اسلام آباد راوتلی یو. جنازه روانه ده په پېښور د اسلام آباد په موټروي پېښور ترالو په ځای ځای خلک د جنازي استقبال ته ولاړ و. د ګیلمن یې په ګلونو استقبال وکړ، اخري دیدار یې وکړ. اوس زه په جنازه کې شریکه یم، موږ مخ په وړاندې وزیرستان ته روان یو له جنازې سره. نو د وطن دا غمیزه، د وطن دا غم، دا زموږ د ټولو غم دی. باید چې څوک هم مخته دي تر وزیرستان پورې ګیلمن ته د هغه ته دا کتاب د ګلونو وړاندې کولو لپاره راووځي.
د غورځنګ د مشرانو په خبره د ګلمن وزیر د جنازي مراسم به سبا مازیګر په اسد خیلو کلی کې ترسره کیږي او هم هلته به خاور ته سپارل کیږي. د وزیرستان د غزلمی شاعر له امریکا ژغ سره ورستي مرکه کې ویلي و چې شعر یې له ماشومتوب لیکه، خو شاعري او فعالیت دواړه یې د پښتون ژغورنې غورځنګ تر جوړېدو ورسته د پټکیو ملي سو. د شاغلی وزیر پروتفکیدو او وجنه د افغانستان شاوخوا ټولو مشرانو، سیاستوالو، لوبغاړو او ولس د خواخوږی څرګندونې کړې دي، خو د واکمنو طالبانو له لوري د دې ریپورت تر جوړېدو پورې لا هم کوم خبرګون نه دی راغلی. خدای نور ناصر، امریکا شاخ، اسلام آباد.
د افغانستان په اړه بل مهم رپورت، د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وایي چې په افغانستان کې د لسکو نظر سیلاب ځپلو سره د مرستې کولو مالی کمښت سره مخ دي. ډبلیو اف پی وایي چې تر راتلونکو شپږو میاشتو لږ تر لږه شپږ سوه میلیون ډالرو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې د بودیجې د زیات کمښت له امله په افغانستان کې د روغتیا پالنې، سرپناه، خوړو روزنی او ساتنې په ګډون ډیر حیاتی پروګرامونه د خطر سره مخ دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی خبرداري ورکړی چې په لزګونو زره سیلاب ځپلو او اړو خلکو سره د مرستو لپاره د بودیجې له کمښت سره مخ دي. ډبلیو اف پی وایي تر اوسه له ذخیره شوی خوراکي توکو او پیسو څخه ګټه اخیستې او خبرداري ورکړی چې د مرستو دوام لپاره په بیړنۍ توګه مالی مرسته اړتیا لري.
دوه میاشتې مخکې افغانستان ویجاړوونکي سیلاب وځپه چې له امله یې په سلګونه کسان مړه شول او په زرګونه کورونه یې ویجاړ کړل. له لومړۍ ورځې څخه د خوړو نړیوال پروګرام سیلاب ځپلو سره د ژوند ژغورنې مرستې کړې. په اوس وخت کې زموږ اساسي مسله دا ده چې څنګه کولی شو دغو خلکو سره مرستو ته دوام ورکړو په داسې وخت کې چې د روان کال لپاره کافي پیسې نه لرو.
ډبلیو اف پی وایي تر اوسه لږ تر لږه 15,000 کسانو سره په بغلان، فاریاب، غور، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې چې زیات سیلاب ځپلي وو مرسته کړې ده. یو شمېر خلک وایي چې په سیلابونو کې هر څه له لاسه ورکړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې 3.4 میلیون کسان بشري مرستې ته اړتیا لري. 2.4 میلیون کسان د خوړو خوندیتوب نه لري او د دې هیواد د وګړو 80% د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. سکال بشري مرستې د اړو کسانو په ډله کې 9.2 میلیون ماشومان ښودل شوي دي. یو شمیر شنونکو خبرداری ورکړه چې د نړیوالو مرستو کمیدل په اوږد مهال کې منفي اغیز لري.
په افغانستان کې په میلیونو خلک د حتی د ورځې د خوړو د ترلاسه کول سره هم لاسو گریوان دي. نو په لنډ مهال کې به دغسې بزرګونو خلک د خوراکي توکو د کمښت سره مخ شي، او په اوږد مهال کې به مختلف امراض او نورې ستونزې به د ولسونو لپاره راپیدا کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یا وچاوي د بودیجې د زیات کمښت له امله په افغانستان کې د روغتیا پالنې، سرپناه، خوړو، روزنې او ساتنې په ګډون ډیر حیاتي پروګرامونه له خطر سره مخ دي. وچاوي چې د 2023 کال لپاره د غوښتل شوي 3.1 میلیارد ډالر بس پنې یوازې څه باندې 614 میلیونه ترلاسه شوي، په داسې حال کې چې د روان کال 6 میاشتې لا پاتې دي. وحید فیضی، د امریکا غږ.
مننه چې تر اوسه امریکا اکثر مالی است. بلبل په متحده عرب اماراتو کې افغان مسافر د ژوند له سختۍ سره ټکوي. دغه مسافر وایي چې په سخته ګرمۍ کې تر ټولو سخته مزدوري کوي، خو چې کله وطن ته د تک خبر شینو د اسناد او لګنو ننګونو سره هم مخ شي. زموږ همکار احسانونه ایروبزی په دې اړه رپورت چمتو کړی دی.
دا متحده عرب امارات دی چې د آسانتیاو او خایستونو اوازی تر ډیر لري خوري دي. خو په اماراتو کې د افغانانو د ژوند تصویر څه داسې دی. دلته افغانانو د خپل وطن سړه هوا او لخپل کورنۍ سره ژوند دی وی ډوډې په لټه کې په سری ګرمه او سختو ستومنه یو بدل کړي.
ای توګه درنه حق چې په خپل وطن کې خپل کلی کې پیسې پیدا کیږي، نو د اماراتو د سختو انتراشي لا وتړي. نو چې راغلیو بس مجبوری دا دومره کوو چې چاته احتیاج نه وي، بس دومره ګټو.
په شارجه او دوبه کې افغان کاریګر وایي چې کاش کې اواز سخته ګرمي او درنده خواري وای، خو چې کور ته تک اسانه وای. په افغانانو د ویزو بندیز او افغانستان ته د الوتکو ګران ټیکټونه هغه څه دي چې دوی لواکا بهر دي.
سخته ودا د چوال 43 غنټې مو را ډیپټیرو چې ګیس جګ شو شپې 10 بجې پر لګیاو. مشکل ودا د کنا چو افغانستان ویزې دی، ویزې باندې دغه ټول لګ ویزې کې مات دی ار چی دی.
په 2013 کال کې متحده عربی اماراتو هغو وګړو ته چې په خپل هیواد کې ژوند په خطر کې وي اسانه بشري ویزې وویشلې، چې د زینو کارپوهانو په اند ترینا سمګټه پورته شو.
دینه سو استفاده په دی وشو چې خلکو دلته اقامه درلودلې، دوه کلنې اقامه، درې کلنې، هغه ورته لغوه کړی او دا ویزه واخسته. خو دی ویزه دویم پړاو بیا دغه د تکل خپل هیواد ته زینو، دا معنی ده چې په هیواد کې د مشکل نشته، نو په اوتومات ډول د ویزه کینسل کیږي. نو دغه ځای کې بیا د مونږ افغانان یا د نور خلک د مشکلات سره مواجه کیږي.
بارې به ودونو کې د افغانانو سخت کار او ژوند لوی عامل د کوم ځانګړي هنر او زده کړو ته شپږته شوی، او هغه څه چې دوی ګټي هغه د اقتصادي استقلال لپاره کافي ندي.
تنخواهي کمی دي، دونه خرچل ته ډیر دي، در مسافر ورور پسې 1500 خرچه راځي، او دلته د دوی 1500 تنخواهي هغه کې د 1300 روپۍ پاتې کیږي. وزارت 100 روپو کې دوی وزیم لګي کور ټایم دي کې دوی نڅنه پاتې کې کې درې سالور کال پنځه کال د تدوی ته رہی د مجبورۍ د وجه نه کنه.
په متحده عربی اماراتو کې د افغانانو سوداګرو شورا د معلوماتو پر بنسټ شاوخوا 300,000 افغانان په متحده عربی اماراتو کې میشتي، چې د یو شمیر پانګوالو ترڅنګ غني په ورځ مزدوري اخته دي. احسان لاریوزای، امریکا غاګ، دوبای.
پام دې سره د امریکا غږ آشنا تلویزیون پښتو خبرونه پای ته رسیږي. تاسو په خدای سپارو، الله مو مرحبا.